ستړي مشه د پیښور کې د محل د مازیګر درې بجې دی په روانه غړې کې زنه چې به مې ستاسو قربایم د پښتونخوا او افغانستان رپورټونه راسره دی په دوه معنی مای کې ته د مشال مرکه خبرونه لرو دغه سبا د خبرونو نفس وي د پښتونخوا سیمې او نړۍ تازه خبرونه تاسو زما همکار سنالم نومن باندې کوي چې همدا شپه دلته د پراګ په سټوډیو کې اوسه
شلون به لمه په بنو لنډیز د پاکستاني طالبانو د خان سید ډلې یو مهم مشر اعظم طارق وجل شوی د بلوچستان وکیلانو د صوبې حکومت له لوري د کوټې ځانمرګي برید پاړه جو خړې کمیشن رد کړو د حکومت پر ضد یې په ټول ملک د احتجاج پیلولو دړکه کړی او په ننګرهار کې په ډرون برید کې دیالس وسلوال وجل شوی او زه خبرونو تفصیل د پاکستان طالبانو د خانسر ډلې یو مهم مشر اعظم طارق وجل شوی د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې ځینې پاکستانی طالب مشران وجل شوی دي د پیخه د شنبه او یک شنبه ترمنځ د شپې شاوخوا لس بجې شوې ده په رسمل خان کې د پاکستاني استخباراتو یو چارواکي د نومنه خود په شرط نن مشالې دوته ویل د پکتیکا په لمن سیمه کې د افغان او بنوي ځواکونو په ګډ عملیاتو کې درې طالبان وجل شوي چې پکې د پاکستان د طالبانو د تحریک د خان سید سجنه ډلې یو ویان د اعظم طارق اهم وجل شوی د اعظم طارق خپل نوم رئیس خان و سرچینی وای په بمباری کې د زوی او د شمالي وزیرستان د مداخلو دوه نور طالب وسلوال هم وجل شوی د مسعود طالبانو د دې ډلې مشري خان سید سجنه کوله چې د 2014 کال په مئی میاشت کې له طریق طالبان پاکستانه جلا شوی و د طالبانو ځنو سرچینو اهم په بمباری کې د اعظم طارق د وجنې پخلی کړي خو خپل د خان سید سجنه ډلې پر دیړه څن دی ویلي هلته د پکتیکا چارواکو افغان امنیتي ځواکونو هم لا څن دی ویلي په افغانستان کې د ناټو غوښ ملاتړ ماموریت او امریکایي ځواکونو هم په دیړه څن دی ویلي د بلوچستان وکیلانو د صوبې حکومت له لوري د کوټې ځانمرګي برید پړه جو خړې کمیشن رد کړو د حکومت پر ضد یې په ټول ملک د احتجاج په لولو دړکه کړي د بلوچستان بار کونسل د های کورټ وکیلانو د اتحادی مشر عبدالغنی خلجینن په کوټه کې یو خبري غونډه ته په وینا کې تور پورې کړ چې حکومت د عدالتي کمیشن په جوړولو سره غواړي د کوټې د ځانمرګي برید په لټنې وزندوي د غوښتنه وکړه چې د یاد برید تر شا لاس لرونکو ته دې زر تر زره سزا ورکړل شي بلخو د بلوچستان بار مرستیال مشر خلیل پانی زینن مشال دوته ویل
منګل او جمعرات پر ورځ به موږ سترای کی په ورځ به موږ خپل ریلی را باسو بوکر تالی کیمپ به موږ دغه لاو ډیموستریشن درنه به موږ کو یو کور کمیټه موږ جوړه کله ولی دا موږ د تحریک شکل ورکو او دا تحریک د ګر پاکستان کې بچلو موږ
په کوټه کې د تمګس په ځانمرګي برید کې د سبان د شپې ته وکیلانو په ګډون درې او یا کسان وجل شوی وو د هند وزیر اعظم په پاکستان تور پورې کړی چې د ترګرۍ په خورولو سره د ایشیا د بې ثباته کولو هڅې کوي نریندر مودی هوډ څرګند کړ چې په نړیواله کچه د پاکستان یوازې کولو لپاره کار کوي د وزیر اعظم مودی لخوا پر پاکستان دانی وکیل هغې وروسته کیږي چې د ستمبر په 13 د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د هندي پوځیانو پر یوه کیمپ برید کې 13 پوځیان وژل شول هند دغه برید تور په پاکستان لګوي وزیر اعظم مودی پرون د وینا پر مهال ویل د پاکستان کړنې په هند بنگلادیش او افغانستان اغیز اچوي بلخو د پاکستان د بونو چارو وزارت ویاند نفیس کریا د وزیر اعظم نریندر مودی دغه تورونه بیا اساسه بللي د پاکستان جمعیت العلماء اسلام ګوند د پاکستان او روس ترمنځ د پوځي مشکونو هرکلی کړی خو عوامي نشل ګوند وایي په پوځي اهدافو ولاړې د غاړي کې به تلپاتې او د لوس په ګټه نه وي د پاکستان جمعیت العلماء اسلام ګوند د خیبر پختونخوا ویاند مولانا عبدالجلیل جان نن مشالې دوته ویل چې اوس پاکستان د یوازیتوب پر لور روان دی نو ځکه دوی د دوستۍ په نامه له روس سره د پوځي مشکونو هرکلی کوي خو د عوامي نشل ګوند یو مشر بشرا ګوهر وایي دا به ډېره خوشحاله وي که چېرې د روس او پاکستان ترمنځ د دفاعي تړون پر ځای ولسي تړون شوی
زه خو دې ته داسې ګورم چې پاکستان د یوازیتوب په لور تللی دی او اوس په امنیتي توګه له دې د ځان راویستو او د خپل امنیتي ضرورتونو پوره کولو لپاره له روس سره د اړیکو ښه کولو هڅې کوي خو زما په خیال په پوځي مرستو ولاړې د اړیکې به تلپاتې نه وي
د پاکستانی پوځ ویان داسم باجوا ول مشپا پر خپل ټوئیټر پاڼه ویل کل چې د روس او پاکستان ترمنځ د دوستۍ په نامه په وزي بشکونه بعد اکتوبر 30 نیټه پورې دوام ولري. مشاله دغه غوښتنې په ننګرهار کې په ډرون برید کې 43 وسلوال وژل شوی. ننګرهار ولایت سمود باتی مسؤل ته ولا خو غاړي مشاله دوی ویل تیر ورځ د هسکی مینې ولسوالۍ په پین سیمه کې د بی پلیټ الوتکې په برید کې داعش ډلې 43 وسلوال وژل شوی او وتنه یې جوبل دی. داعش وسلوالو تر دې دمه په 1.5 دی ویلي. د کونړ چارواکي وایي چې په دانګام ولسوالۍ کې د ماین چاودنې له امله 9 تنه وژل شوي او 4 نور زخمیان شوي. نن د دغه ولایت د والي ویاند عبدالغني مشالې ډوته ویل چې دغه ماین له یوې سیمې بلې ته د انتقال پر مهال چاودلې چې پکې 15 ملکي وګړي او 4 طالبان وژل شوي. د ملګرو ملتونو عمومي سکتر بان کیمون د شام په حلب کې پوځي عملیات تو اندیښمن کړي. دا خبره د بان کیمون ویاند کړي. سټیفن ډیوجریک پر نوویل دوه ورځې وړاندې شمی پوځ د حلب ښار د نیولو لپاره د عملیاتو شروع کولو اعلان وکړ. د ده په خبره له دې وروسته پرله پسې د هوایي بریدونو راپورونه راځي چې پکې اور لګوونکي وسله هم کارول شوي. بلخوا د شام د بنو چارو وزیر د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په خپله وینا کې ویلي چې دوی پر دې عقیده دي چې د هر کله پرتله دا مهال ډېرې ګټې ته نږدې دي. همداراز د شام د فالین وایي چې په دغه وروستۍ بمباری کې د 10 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي. او امریکایي چارواکي وایي د واشنگټن په یو شاپنګ مال کې د خونړۍ ورځو په تور یو مشکوک کسان نیولې دی. د سپتمبر په 30 د واشنگټن پولیسو ویاند په خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل چې بیګا پولیسو دغه مشکوکه وسلوال ونیو. د نیول شوي تن په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د سپتمبر په 30 د برلینګټن په یو شاپنګ مال کې د وسلوالو په ډزو کې 15 تنه وژل شول. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
اسرائیلم ممندو چې تاسو ته د دې محل خبر نه وړاندې کول په پاتې خبرونه کې اوري. د پاکستاني طالبانو یو مهم مشر اعظم طارق وژل شو. د بلوچستان قانون پوهانو د پراخو مظاهرو دړکه کړې ده.
منګل او جمعرات په ورځ پر موږ سترایکی هغه ورځ به موږ خپلې ریلی راباسو. بوکر خالی کیمپ به موږ غه دغه علاوه ډیمونسټریشن درنه به موږ کوو. ولی دا موږ د تحریک شکل ورکو او دا تحریک د ګر پاکستان کې بچلو. موږ
د مومندو وروستۍ 14 زیات شمیر ځوان لوبغاړي لمنځه وړي. په دې اړه یو ځانګړی رپورټ ترو د پیښور جړاګان وایي چې مړه شي څوک جنازه نه کوي.
خبر ہے موشو او کفن دپن ہے موشو خدا سار نارم یو چکم زمون مولیاں اگا دے نہ پیدا کی گ مولم دگا وچ زنا کوما کم چ علی شاہ جنازہ کڑے ون اگ پور خلق ان خط دی خلق ور پور خان دی چت دی جلاگا نو مولائے
پونس پروگرام دا مشال مرکہ ہم اور دے شیر اثر اوسے. رازو د خبرونې لومړی رپورت ده. د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې ځینې پاکستانی طالب مشران وژل شوی دي. دا پیښه د شنبې او یک شنبې ترمنځ د شپې شاوخوا 10 بجې شوې ده. په وژل شوو کې د پاکستان د تحریک طالبان پاکستان د مسعود ډلې د یو ویان اعظم طارق نوم هم اخیستل کیږي. په دې اړه تازه جزئیات څه دي همدا شیبه له ډېر اسماعیل خان د مشال راډیو خبریال سیلاب مسعود را سره دی. مسعود صاحب ستړي مشایک تازه جزئیات لري د اعظم طارق او د نورو طالبانو د وژل کېدو په اړه. داسې رپورټونه هم دي چې د وژلو شوو کسانو شمیره هم اوس چارواکي زیاته خي.
افغانستان گورنر وجون پاکستان ادارے سرواکی افغانستان پکتیکا مسعود طالبان مشال دی دی بچے دلامن پچینک شد پاکستان مسعود تا طالبان و کن بریج شوائی دائی پا آغاق سے دیوازلی و طالبان و شمیر لس کا سون تا ورسے دا چھ پا کن شد مسعود طالبان و دی خمسید جال ہے مولین کا مندر و دی دغی جال وایون آدم تاریک مسعود چھ پل نونی رئیس خان دائی ہاں وزلی شوائی دائی دا غوزر ایو دا ہاں وویل چپ وزلی کا سنگ سے بے اعظم طارق مسعود یو زور او نور د کوچوی څولې وزیرستان وزیر مسعود طالبان شامل دي. خود خانسای د جاله ته خود خانسای د جاله تر دا سما پورې لیا سر باضابطه بیان جاری کړای نه دی. دا غوزره یې دا هم زیاته کړه چې دغه پېښه تېره شپه لس بجې هغه وخت مخې ته راغلله کله چې د افغانستان او دلته موجود د وطنو ملکونو پوځي ځواکونو د څلور هلیکاپټرونو او دوو د اوبازه جادونو په ملاتړ د افغانستان ولایت پکتیکا په لمن په سیمه لمن کښې په یو کمپاؤنډ برج وکړلی چې په نتیجه کښې یې د اعظم تاریخ په شمول ټول لس مسعود وزیر طالبان ووژل شول.
سلام صاحب در ته په لنډه راته که ووایې چې اعظم طارق څومره مهم کس و د مسعود طالبانو په منځ کې؟
اعظم طارق ډېر مهم کس و په مسعود طالبانو شه او په ټول تاریخ طالبان پاکستان کله چې بیت الله مسعود ژوندی و هغه وخت و دا د تاریخ طالبان مرکزی والیونټ وه او د دې نه علاوه دا یې په جرګو په مرکو او د تاریخ طالبانو دپاره ړنګې لارې سمولو ماهر هم وه او د دې سره سره جگڑے پر ڈگر سے بھائی ہم انہیں فیصلے کا بول تھا
صحیح سیلاب صاحب د میډیا سره هم خبرې کولې ځکه تصویرونه شته مرکیم وخت په وخت کولې
او بالکل د ټولو نه غټه خبره دا وه چې دوی به همیشه د ترجمان په حیثیت یا د ویونټ په حیثیت د میډیا سره خبرې کولې او د طالبانو د سرګرمۍ نه بعد میډیا دوی خبروله.
ډېره زیاته مننه د مشال راډیو خبریال سیلاب مسعود له ډېره اسماعیل خان را سره او تازه معلومات یې در سره شریکول چې د افغانستان په پکتیکا ولایت کې تېره شپه افغان او نړیوالو ځواکونو بریدونه کړي. په دغو بریدونو کې لس تنه طالبان وژل شوي چې پکې د پاکستان د تحریک طالبان مسعود ډلې ویان اعظم طارق هم وژل شوی دی.
دا مشال ریډیو دا
د بلوچستان قانون پوهانو د صوبای حکومت له لوري د 8 اگست ځانمرګې پیښې د پلټنې په اړه جوړ کړل شوی کمیشن رد کړی دی. په ځانمرګې برید کې د 6 څخه زیاتو وکیلانو په ګډون 83 کسان وژل شوي وو. قانون پوهانو خبرداری ورکړی دی چې دوی به د حکومت پر ضد په ټول هیواد کې په احتجاج لاس پورې کوي. نور حال د کوټې نه د مشال لډیو خبریال ایوب ترین په دې راپور کې راکوي.
د بلوچستان وکیلانو د کاربندیز وروسته خپل احتجاج ختم کړی او د سبا ورځې څخه په عدالتو کې د کار پیل کولو اعلان کړی دی. د خبره د بلوچستان های کورټ د وکیلانو د اتحادیې مشر عبدالغنی خلجی نن په کوټه کې یو خبري کانفرنس وکړی او ویل چې د 8 اگست د پیښې د پلټنې لپاره د صوبایي حکومت له لوري جوړ شوی کمیشن د دوی لپاره د منلو وړ نه دی.
دلته یو سو موټو ریفرنس په سپریم کورټ کې لګېدلی و. د هغې شنوایي په 6 تاریخ وه اور بیا دا بلی میاس په 4 تاریخ په کوټی کې دی. نو دا چې دا کم جوډیشل کمیشن دی دا هغه سو موټو ډیلی کېده مو د پاره صوبایي حکومت جوړ کړی دی. جوډیشل کمیشن مطلب دا دی انکوائری یو جوډیشل آرډر نشي پاسه دی په دې کې. هغه انکوائری به د صوبایي حکومت ته ورکړي اور صوبایي حکومت خو الریډی فیلیر دی. نو دا سپریم کورټ کې دا شی چې پینډینګ دی هغه به جوډیشل آرډر هم پاسولی شي. سپریم کورټ د فرض کړو یو سیکرټری راغړی شی راغړی چې به دا ریکارډ هغه یې هلته سره انکوائری شروع ده. نو ډیلی ټیکټس دی هغه هغه سو پښتو کې ورته وایي چې لږ ځنډول دی شای فوري نه دی. نو دا غیر توجه چې دی دا دې سو مش بالکل رد کړی دی.
نو موږ زیاته کړه چې د سبا ورځې څخه به په ټولو عدالتو کې وکیلان د خپل مقدمو په ترڅ کې پیښیږي او په اونۍ کې به یوازې 2 ورځې د احتجاج په توګه کار نه کوي. په دې اړه د بلوچستان بار کونسل وایس چیرمن خلیل پالیزی راته وویل چې د احتجاج نوې لړۍ به په ټولو هیواد کې خپره کړل شي.
منگل او جمعرات پر ورځ بس مشترکی پر ورځ به مشکلی ریلی را باسو بوکر تعلی کیمپ به مشغا دغه علاوه ډیمونستریشن درنه به مشکو یو کور کمیټي مو جوړ کړه چې هغه پاکستان سره باندې موږ لګور دوباره سټیشنز بار کونسلز دې سره موږ ملاقات کوو ولیدا موږ د تحریک شکل ورکو او دا تحریک د ګر پاکستان کې بچلو موږ نو سٹارټ موږ بلوچستان خو لغې بعد بیا پنجاب خواته لاور ز خاص کا سٹارټ
د سپریم کورټ د قانون پوهانو د اتحادې مرستيال مشر عبد الله کاکړ د صوبې او مشر سیکرټر ته ګوتنیولې او زیاته کړه
من کلفټ دا ونی سي ګرفتاري کې عدالت مخ 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 سي دویمه چې به مسګویل بیا دا څنګه کاروای نه وسی دا دوی خه تر اوسه خې د وی پیسې یو ګامم نه دی خستي چې موږ سي خسې خبرو کو ترګو د غټه خبره چې دا په چیف سیکرټري کې دا هغه نه غواړي چې په بلوچستان کې امن لاسي په بلوچستان کې خلک روغ ډوډۍ وخوري ما هغه زورتوم ولې مالته د بلوچستان هډ اف د سټیټ یې مال ګورنمنت باندې کې نه دی ملامت نه مشبل چاته ملامت یا ویلې سو دا ته ټیکه دونی کرپشن کیږي دا بل د ستا زیاله سایه کیږي ترګو د غټه مسله چې دا د بلوچستان د چیف سیکرټري غم ده
د تیری میاست په اته منېټه د کوټ په سیول هسپتال کې یو ځان مرګي بریټ سوی وو په بریټ کې د شپېتو څخه د زیات وکیلانو په ګډون درو اویا کسان وژل شوی وو په هغه کې دوه خبريالان هم شامل وو ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
د کوټې د ځانمرګي حملې نرستو حالات باندې تاسو رپورت اوریده هلته په مومند ایجنسی کې بیا تیرې جمعې په ورځ په امبار کې یو ځانمرګي بریټ شو په دې بریټ کې زیاتره هغه ځوانان وژل شو چې د کرکټ او نورو ډیرو لوبو دوی لوبغاړي وو سید امان الله نومې یو ځوان وای چې هغه د کرکټ سیالۍ جوړې کړې وي خو په نیمایي کې پاتې شوې ځکه چې یو شمېر لوبغاړي یې ځانمرګي بریټ کې وژل شول دی وایي چې ممکن ده د پایخان کلي ماشومان به بیا په کلونو کلونو کې د لوبو کولو جوګه شي شانواز ترګزه په رپورټ لري
د خاري دري انبار محمود جنسي وسیدون کې ځوان سید امان الله وای چې هغه د کرکټ لوب سیالي جوړې کړې وي ولې د تیر جمعې د ورځ 14 نه د هغه د کرکټ یو شمیر لوبغاړي ووژل
ټورنمنت کې کم دا ټیم د ودرې کسان پکې دا ټیم کسان بس هغه ټیم نه چار سنیم غړي پاتې موږ ټورنمنت هم نیم غړي پاتې موږ چې کم ارمان نو ته کم هغه زه خو چې کم پولو کې مولوب کوه کم خړې خاورې دی والله چې ارو رب موږ یو جوړه کپړې بدلولې او په دې کم چې کم د موږ د تعلیمان نه پرې دي
د روان میشتي پښپاړه سم نشته د پایخان کلی د مات دننه ځانمرګي 14 کې شپږ ډیر شتنن چې یو پکې شپې ته کلن وو ولې نور ټول یا خو ځوانان او یا ماشومان وژل شوو په دغه ځوانانو کې د سرکاري چارواکو پوینه یو ډیر شنور زخمیان شوی هم وو په دې زخمیانو کې ولس کلن نثار الله هم شامل وو
دغه مخ کې مونږ کرکټ نه رالو ټوټه موټه مخړو بس او د سونو موکړه جمعه تراړو به د شانا دي سو شو
کومل ګره د پکې ډیر یادې کې
زما تروزم محمد زیب نو می هغه راته ډیر یادې بس دا کرکټ بم کا نور ال څه زه خونښت چې نور څه لوب مو بو هغه په ډیر سخت خپای مل تسپتال ګم مال ما و باسي چې زه غوي سره ملاقات وکم لیکن چانس نه ملاوي دا سلور پنځه ملګری هو خپل سبق نه مې مزدوري نه کوم بس غوا مال غیا دا غره وړم
د مشال رادیو سره د خبرو په وخت سید امان الله په جوړغونی اواز کې ول چې هغه ته وجل شوی وملګرو زنی خبري او د هغوی د لاس نخ ډیر تکلیف ور کوي
زه بیٹونه کم ځال ته پراتی را لور فکر م کم ځال ته پروت پس چا غار ته ګور ټورنمنت وا کم چې پکې شهیدان شو چې کم پاتې دې خبر نه ټورنمنت خو دې وران شو اس خبر نه راو مونږ د سیم وران کړ هر کی چې کم شهیدان شو هغه به مونږ سره تل مونږ سره بیلو بکولا اوس چې مونږ بیٹ رخل مونږ ته غوی حیات دیږي
د انبار په ګړ تحصیل کې د سرکار لخوا د لوب کوم میدان خونښته نو ځوانان په بارني خورونو په للمو او د جنازو په میدانونو کې لوبي کوي ولی سید امان الله وای چې تر کلونو پورې ممکن نه ده چې څوک خلوبغاړي د هغوی په سیمه کې پیدا شي او دا ځکه چې کوم ماشومان د 14 بچي نو د هغوی عمرونه یا هو اته کلونه دي او یا نه شانواز ترغزی مشال ریډیو انبار
سم له سوات یو ریپورت لرو د سوات سیدو شریف په عجایب خانه کې د سیلګرې نړیوالې ورځې په مناسبت سره د لرغونو آثارو محکمې او ایتلی حکومت لرغونو آثارو ساتنې مشن په ګډه د یو سیمینار تابع کړی و چې پکې لرغونی توکي د نندارې د پر وړاندې شوی و زمونږ همکار نیاز احمد خان پرې له سوات ریپورت لري
د سوات پوهنتون لرغونی آثارو ډپارټمنټ مشر زړور خان د سوات لرغونی آثارو په اړه وویل
بودیست خلکو لپاره څنګه چې زموږ لپاره کعبه مقدسه د سداغو لپاره د ځمکه مقدسه ده او هر کال باغ دلته کې د زرګونو سیلانیان سپیشلی بودیست مونکس چې دي یا دغه هغه راهبان چې دي ابو دلته کې راتلل خو کله چې د ملک د امن او امان صورتحال خراب شو پاغي وجه باندې دلته کې د خلکو پراتلو کې ډیر زیات کمې راغله دي
سیمینار کې شریک د ایتلی حکومت لاړه سوات کې د لرغونی آثارو ساتنې مشن یو ماهر میسوم ودالی اول چشتمن خلق سیلونه کوي چې ترې ملکونه فائدہ فورته کوي. خلق د نورو سیمو کلچر لیدل غواړي، د دې لپاره تیار دي چې ډیر رقم ورکړي. نو سیلګرۍ صنعت نړیوال صنعت دی او د دنیا لوی صنعت ګڼلی شي. د مالدار ملکونو ولس دلته راځي، مقامي ولس ته وده ورکوي او دې سره ترقی راځي. د سوات لرغونی آثارو په اړه د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر عثمان الاسیار ویل چې دې څخه پایده نه پورته کیږي.
هات بندې نه دي شوې د سیزن چې دې زمکه چرته دي، راغې مقدار سمره دی، اوس موجوده سمره دي، قبضه ما پیا لګیا دي، د سیزن ته نقصان رسي. نو د ټوریزم ډپارټمنټ او د آرکیالوجي ډپارټمنټ ډېره زیاته ذمہ داری جوړیږي چې خلکو ته رسایي وکړي او خلک دې په اهمیت پوه کړي.
د سوات سره تعلق لرونکو د ودانۍ ماهر او لرغونی آثارو ساتنې غړي شوکت شرار وای چې د سوات قیمتي لرغونی آثارو په اړه معلومات ډیر کم دي.
حکومت سره د دې پوره ډاکومنټیشن هم نشتا. دا وطن خو ډک پروت دی، وایي چې 40% دا آثار په سوات کې دي. مسله دا ده چې یو خو دې ته هغه اهمیت بلاوشه نه دی، د یو مربوط پلاننګ ضرورت چې باقي د آثار هم وي، د دې وطن چې کوم قدرتي حسن دی دا غې دې هم اهمیت دی، د دې زیږی چې خپل کلتور دی دا غې دې هم اهمیت دی.
بلخوا د سوات لرغونی آثار محکمې مشر فیض الرحمن وای چې دوی هڅه کوي چې د سوات لرغونی آثار ولست پډګه کړي.
زموږ سټوډنټس راځي، څوک راځي، موږ ویلکم کوو چې دا پیغام خلکو ته ورسوي، دا خلک دلته روان شي سیل کوي.
سیمینار په اخر کې د سیمې سیور سوسایټي، خبریالانو، هوټل صنعت سره تعلق لرونکو او کومو سیمو کې چې لرغونی آثار دي، د هغه ځای اوسیدونکو څخه د لرغونی آثارو څخه فائدہ پورته کولو په اړه تجاویز واغسته شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
له ډیرو هلو ځلو وروسته پرون پیښور کې د دیوانی په نامه د هغه نرخزي جنازه وشوه چې د ایډز ناروغۍ له وجې مړ شوی. د بشري حقونو فعالانو او نرخزیانو ویلي چې ملایان د غلو او قاتلینو جنازې کوي خو د بیګنا نرخزیانو یې نه کوي. دی وایي خلک یې له نسا او ګډه خوند اخلي خو د ژوند په نور اړخونو کې ورسره تعصب او کرکه پالي. له پیښوره غلام غوس پی رپورټ لري.
د دیوانی په نوم د مرشوی تن د جنازې د منز د پیښور د جیټی روډ سره سیلما ادا کړی شو. د دیوانی په نوم دا تن د ایډز د ناروغۍ له وجې مړ شو او د مړینې مراسم د نرخزیانو د اتحادیې د مشرې پرزانې په کور کې ترسره شو.
دا ټیسټ کړو نو اچ آی وی چې کوم هغه دی سبحان اغي کړو نو اغي پوره دنیا کې هغه مشهور کچې دا دیوانی هرز دې دیوانی هرز دې د خپل مرګرو کوم چې د دې سیلیان وی یا ګروګانو یا مشرانو یا کوم چې د دې لک چانه والو وغي ټوله دا لک هغه لرکا
پرزانه زیاتوی د دې نرخزي د جنازې لپاره د مولا په لټولو کې د سختو ستونزو سره مخ وو او کوم یو مولا د دې د جنازې لپاره نه تیارېدلو.
قبر مو شو او کفن دفن مو شو د سار نړم یو چې کوم زمونږ مولیانو هغه دې نه پیدا کیږي مولا هم دغه وای چې زنه کوم کم چې علي شاله جنازه کړي ورنه هغه پور خلک نه ختي دي خلک ور پور خان دي چې ته دې جلاګانو مولای نو بار بار دا وایم چې دې بیا د ستخور جنازه ولې یا د شرابی جنازه ولې کوي، د قاتل جنازه ولې کوي. مو خو د دنیا په مخ کې لګیا یو خپل ګډې د کو او هغه خو جرم کوي. نراغي جنازه جیز دي، زمونږ جنازه ناجیز دي.
خو بیا روستو د یحیی جان په نوم یو تبلیغي د دغه نرخزي د جنازه مونستا ورمخ کې شو. یحیی جان په دغه محل مشال ریډیو توایي
تمام انسانانو سره محبت کو، د انسانيت په وجا د په هر مسلمان باندې فرض دي چې د بارچا سره مینه محبت کوي او دې سره به مونږ دړنه محبت کوو ځکه چې مونږ هم ناراضو او تاسو هم ناراضه دا غریبانان له خو الله بن نبی نه را لګي کړه. د دې وجه دي سره محبت کول، لدی پیغام خاده کې شراکت کول، دی ځان ته نږدې کول، الله د رضا ده پاره چې دین د جهنم نه بچ مونږ هم د جهنم نه بچو.
د نرخزیانو د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو تنظیم مشر قمر نسیم وایي نرخزیان د پیدایش نه تر مرګ پورې د امتیازي سلوک سره مخ وي.
که علي شجوندې و او که دیواني جوندې و نو هغه بیا نه وته په اسپیټالونو کې ځای ملاويږي، نه وته علاجونه ملاويږي او نه وته توجه او محبت ملاويږي، نه د خپل وړل خو نه د پردو دړه. خو مونږ به د جنازې ته په یو خن نظر زګه ګورو چې خلک رالل او بیا د تبلیغي جماعت چې کم علما او کم زمونږ مرګري واغی دا مونږ دغه ډیر زیات شکر گزارو چې غیر راغه نور مرګریم راغستل او سره عام نماز جنازه یې وکړه.
په سړک د دیوانی د دې جنازې نه وړاندې د وژل شوي نرخزي علیشا جنازه په یو کور کې د ننه ادا کړې شوې وه او د دې دوو جنازو نه وړاندې به نرخزیان د شپې په پټه خاورو ته سپارل کېدل.
د قبایلی سیمو د کالجونو د استادانو د بایکاټ له وجې د زرګونو زده کوونکو پر تعلیم بد اغیزه شوې، خو دغه استادان وایي د دې ذمهوار حکومت د دوی په خبره یو کال وشو چې تنخواه نه ده ترلاسه کړې، نو ځکه یې له درس ورکولو څخه انکار کړی دی. عدالت هم د دې استادانو په حق کې فیصله کړې، خو حکومت لا تر اوسه پورې د دغو 213 استادانو تنخواه دوی ته نه ده ورکړې. نور تفصیل بیا هم له پیښوره غلام غوث په دې رپورټ کې راکوي.
د قبایلی سیمو په کالرونو کې کارکونکي 213 اډهاک لیکچرارانو کاربندیز پیل کړی دی او دوی وایي تر څو چې دوی ته د تیر یو کال میاشتنۍ تنخواګانې نوې ورکړې شوې، تر هغې به دوی په کالرونو کې نه حاضرېږي. یو لیکچرر ناصر علي دې لړکی وایي
هغه پوری به د کلاسو بایکاټ وي چې څو پورې ګورنمنټ د مو کومه جایزه مطالبه ده د یو کال نه بند تنخواګانې ریلیز نه وي کړي. یاره مونږ مخکې هم د سی پرېسیډنټ موجودی چې الهاق باندې خان کې غستې دي په دوه کالو یا درو کالو پسې ګورنمنټ هغه پرمننټ کړی دي، خو مو پنځه کاله پر کېږي مو سا اوس پورې دوی کومه واده کړی و د پرمننټ چې هغه اوس پورې دوی تر سره نه دی رسولي. زمونږ ټولو نه غټه ګناه دا دی چې مونږ د پارټي خلک یو او ټرایبل او بچو ته د سبق ښیو.
د قبایلي سیمو د دغه اډهاک لیکچرارانو د تنظیم مشر افسر خان وایي پیښور هایکورټ هم د پښتونخوا صوبې د تعلیم او د فاټا سیکرټریټ د تعلیم چارواکو ته امر ورکړی دی چې د اډهاک لیکچرارانو ته د تیر یو کال تنخواګانې ورکړل شي، خو چارواکي د عدالت دغه امر هم نه عملي کوي.
2011 کې زمونږ اپاینټمنټ شوی دی، هر کال مونږ لکه چیف سیکرټری چې کوم د کی پی کی هغه به مونږ اکسټنشن راکو. ستمبر 2015 کې زمونږ کله اکسټنشن چې ایکسپایر شو، نو اکسټنشن د پر فایل راغلو خو هغه اونکو هغه ونه منله. هغه خلاف مونږ لاړو کوټا کوټ او تپا 29 جون باندې آرډر وکړو سیکرټری هایر ایجوکیشن ته، ایس ایس فاټا ته، ډایرکټر فاټا ته او چیف سیکرټری کی پی کی ته چې تاسو دې سیبریز فورن ریلیز کې د کم اختر نمخ کې هغه مونږ دې کنسرن کسانو ته ورسو، خو هغه باندې عمل درآمد اوس پورې لا نه دی شوی.
یاد دې وي چې په دې 213 لیکچرارانو کې شپږ نوي ښځې استادانې هم شامل دي، او په 2011 کې د پښتونخوا د لوړو زده کړو د تعلیم محکمې دوی په عریضي بنیاد برتی کړي وو او بیا یې د قبایلي سیمو کالجونو ته لیږدولي وو، خو د تیر یو کال نه دوی ته تنخواګانې نه دي ورکړې شوې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو دا مشال رادیو دا په میډیم ویو 621 او د انټرنیټ تلاری په مشال رادیو .com. که تاسو همدا شیبه کمپیوټر ته مخامخ ناسی، زمونږ فیسبوک باندې ته سر ورخکاره کړئ، مشال رادیو facebook.com/mashalradio. تاسو که زمونږ پاڼه نوی خوښه کړئ در سره خوښه کړئ، هر ورځ به تاسو له تازه مطالبو خبرېږئ. او که زمونږ فیسبوک ته سر ورخکاره کړئ www.mashalradio.com، نو د ورځې تازه خبرونه همدا شیبه چې زه غږیږم د خپرونه نیخ په نیغه زمونږ له پاڼې نه هم اورېدای شي. د دې ترڅنګ د ورځې مهمې ویډیوګانې هم زموږ په ویب پاڼه باندې تاسو کتلی شئ، او نور ډېر سوونیز پروګرامونه هم دغلته پراته وي. نو خامخا د مشال رادیو فیسبوک پاڼه هم درسره خوښه کړئ او ویبسایټ هم وګورئ. که سمارټ فون لرئ نو ټیون ان ته ورشئ او هلته هم زموږ خپرونې نیخ په نیغه اورېدای شئ.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا کزاغه ته ډیر وایم چې زما وای ده، خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دوه اجازه پېښ چې مونږ چرچو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونگا پخبر مرکزی شورا کے ہم قرارداد پاس کر رہے چرچنو گوردوارو مکمل حفاظت
دا ہر په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره. د هر چهار شنبه یا شروع پورس په کوم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجې.
ریدونکو په خبر کې د درې نیمې بجې شوې. ما خپل همکار سره له مومن تاسو پرم چې تاسو ته خبرونه لنډیز باندې کړی.
د پاکستاني طالبانو د خانسر ډلې یو مهم مشر اعظم طارق وجل شوی. فډیر اسماعیل خان کې د پاکستاني استخباراتو یو چارواکي د نوم نه خود په شرط نن مشالې ډو تو ویل د پکتیکا په لمن سیمه کې د افغان برنځ ځواکونو په ګډو عملیاتو کې بیګاش په دې طالبان وجل شوی چې پکې د طریقې طالبان پاکستان د خانسر سجنا ډلې یو ویان د اعظم طارق اهم وجل شوی. په خپل د فرانسیس سجنا ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. هلته افغان چارواکو او په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت او امریکایي ځواکونو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د بلوچستان وکیلانو د صوبایي حکومت له لورې د کوټه ځنمرګي بیت پړه جوړ کړې عدالتي کمیشن رد کړ او د حکومت پر ضد یې په ټول ملک کې د احتجاج پیلولو دړه کړې. د بلوچستان بر کونسل د های کورټ وکیلانو د اتحادی مشر عبدالغنی خلجی نن په پټه کې یو خبري غونډه ته په وینا کې تور پورې کړ چې حکومت د عدالتي کمیشن په جوړولو سره غواړي د کوټې د ځنمرګي بیت په لټه کې وځندوي. په کوټه کې د 8 اگست په ځنمرګي بیت کې د سبان شپته وکیلانو په ګډون درې او یا کسان وژل شي وو. د هند وزیر اعظم پرون د وینا پر مهال په پاکستان په تور پورې کړ چې د ترګرې په خورولو سره د ایشیا د بے ثباته کولو هڅه کوي. نریندر مودی هوډ سرګن کړ چې په نړیوال کچه د پاکستان یوازې کولو لپاره کار کوي. د وزیر اعظم مودی لپاره پر پاکستان د نیوکل هغې وروسته کې د دسمبر په 13مه د هند پر انتظام لاندې کشمیر کې د هندي فوجانو پر یو کیمبرج کې 13 فوجان وژل شول. پاکستان حکومت د مودی دغه تورونه رد کړي. او د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر بان کی مون د شام په حلب کې فوزی بمباریو باندې سخت اندېښنه ښودلې. د خبره د بان کی مون ویان د سټیفن ډیوجریک فورم وکړه. نوموړي وویل چې دوه ورځې وړاندې شامي فوز د حلب ښار د نیولو لپاره د عملیاتو شروع کولو اعلان وکړ او له دې وروسته پرله پسې د هغوی بریدونو راپورونه راځي چې پکې اور لګوونکي وسله هم کارول شوي.
اسرار العالم مومندو چې د دې محل لن خبرونه تاسو وړاندې کول اوریدونکو. اوس د اونیس پروګرام د مشال مرکه وخت را رسیدلې. دا ځل زموږ همکار زلان یوسف زی د پښتو ژبې د نامتو لیکوالې زیتون بانو سره خبرې کړې.
د نن په مشال مرکه کې زلان یوسف زی ټول اوریدونکو ته هرکلی وایم. مشال مرکه کې نن موږ سره د پښتو نامتو لیکواله زیتون بانو میلمنه ده. زیتون بانو تر اوسه 14 کتابونه لیکلي چې پکې د پښتو او اردو افسانې، د منجله په نوم د پښتو شاعرۍ کتاب او د کچکول په نوم د ټي وي د پاره لیکل شوی ډرامې شامل دي. د پښتو په افسانو کې هنداره، مات، بنګړي، ژوندۍ غمونه، خوبونه، نیزوړې او د شګو مزل شامل دي. د دې نه علاوه پښتو کې د زما ډېرې په نوم یو کتاب دی چې هغه د زیتون بانو د مختلفو لیکونو مجموعه ده او همدغه د پښتو افسانې بیا زیتون بانو اردو ته ترجمه کړې دي. نو زیتون بانو سره به د هغې د ابتدایي ژوند او د هغې د ادبي ژوند په اړه باندې خبرې ترې کوو. دا مکراتو ستاسو چې کوم ادبي ژوند دی، تاسو د پرایمري سکول نه څلورم جماعت کې غالبا تاسو خپل لیک شروع کو، دغه تاسو کې پیدایشي د ادب طرف ته د میلان چې موجود وو کنه سوجه باندې پیدا شو؟
سپینوړی زما کلی دی. نو زه هلته کې پیدا شوی ما په 13 جون 1918 کې، او د پلار نوم یې سید پیر سلطان محمود، نیکه مې پیر عبدالقدوس تندر، یو تره مې پیر قطب شاه صاحب کتاب دی شاعری به کوله. دغه سې زمونږ د دادا تازه کوي ما چې زما دی او زمانی کې چې پیر عبدالقدوس تندر هغه د خپل زمانه یو انقلابی شخصیت، سیاسي شخصیت، انګار اخبار هغه ایډیټر هم پاتې شوی دی. طوفان نه پساري وو، انقلابی نظمونه وای کول، انقلابی د دې انګریزانو خلاف. زه تر درېمه پورې ما په اسلامي کالج کې سبق ویلې دی الکان سره. زموږ زمانہ کې نږدې نږدې د جنکو سکولونه نو، او سړو به سبق خو الکان وو. موږ به په هر کلاس کې به درې څلور پنځه جنې کې وي، دوه جنې کې وي، داسې به وي. نور به ټوله الکان اسلامي کالج پېښور کې. نو او مخه درته وی چې په خپل ډیر مطلب د مینې نه سبق وی پلار مړه باندې وی خو بس مور به می د خلکو د خبرو نه تنگ شلنو چې دا جنې دا د لکانو سره سبق وی نه سړي سحر نه تر غربې مسفینه پورې لکانو سره نه سړي وته سبق وی
نو تاسو څنګه په دې حال کې سبق
بس د خدای تعالی د خدای درته کنه دی بیا دریم نه پکور کم کنه مور بیا زما پلار چې زما حالت وکړو ډاکټر زه بنا جوړم ته کېدا ټول شپه مې جړل چې ما ولې اسکول ته نه پرېږدي زه نه جوړې شوم زما نه جوړتیا پلار مې ډاکټر ته بوتم شعیب نوم هم سیدو ډاکټر شعیب مې پلار دوست هم و د اسلامي کالج کې هغه ډاکټر مې پلار ته وویل چې زما ټوله معاینه یې وکړله وړوما او ته بابا مې کېده وی د دې هیڅ نشته خو د دې پدې د دې داس غوړې د دې پړې کې سدي او شاید هغه نه پوره کیږي په دې وجه باندې دا هر وخت داسې وی نور سدي خو دا سبق ویل غواړي وي مور سبق ته نه پرېږدي مور وی چې بس خلکو خبرونه نه غشي چې بس قرآن شریف مو ویل زه د شپږ نیمو کالو چې ما قرآن شریف ختم کړو نو هغې یعنی زما مردو نه مذهبي ښځه وه لوستې ښځه وه لیکل به یې کول سختونه تعویزونه به یې لیکل چې دا ښځې به دونه ډېرې دغه به راتلې به دا به ما کته هر څه به مې کته دا شی نه او چونتره به مونږ کړه هغه کې به ماشومان ناست وکړه شریفونه به یې وي نو دا ټول زما دې ذهن کې ورو ورو به هغه روخت کې یو قسم ته دا شی نه ورنه نه وتي نو هغې بس نه منله بیا دا جي دي الله تعالی والله ته وړه جنت ورکړي په اسلامي کالج کې هغې په فزیکس لیبورټری کې ډیمونسټریټر بیا موږ په استوګن راغو اسلامي کالج ته کلیم پریښودو کډم دلته راغله زه بیا داخله شوم ما د درېم امتحان ورنو کو په څلورم کې بیا داخله شوم
ادارته یاد کی دا رقم سن خبره ده
لا پاکستان زما په وړاندې په 47 کې جوړو زما خلې په 45 44 45 دغه باونو
صحیح
او دغه په واو نو بس الته نه ما بیا سلورم نه بیا پاسولې شم ځکه چې بیا د کلی د وخت راتلې بورګې بیا په سر وی بی بی تا خو بیا د اوس خو د خیره د لویه شو وګوره دا دیغه دیو لوپټم په سر یو فدا کې اوس هم دا لکان اوس سره اوس هم سره نو مور مې بیا تنګ شو بیا ځکه په کور او دې کې مې د مور او د پلار کافي بحث مو بای سم شي او بیا یو دوه کال کې نو ما بیا یو ز بیا د الیزابت ګرلز های سکول میشن سکول کې ال تکي بیا داخله کوم د جنکو سکول
د ډبګره
ډبګره کې غالي موږ اسلامي کالج کې اوسېدو
دا ولیک چې تاسو شروع کو تاسو په دومره کم عمر کې دا مو څنګه شروع
خو زه د پاره د اسلامي کالج کې څومره امپلایز چې څومره نوکران چې ملازمان د داغي خو زه د پاره به داسې چیک لګیدل چې کو نه داسې لګیدل او داغي شاته مناسبه په حال کې دا خیبر یونین حال کې دا اکثر داسې دغه کې دغه دلته کې جذب نیاز سي الله دې وبخي هغه ایڈرس کالج کې زرغون غو دي دا کوټ او شاید تور یا داسې پینټو هغه چول په خپل یونیفارم کې راغلی او دا لاس کې ودا څورتي خپل غونتي ام ځای لاس کې ودا غونتي دا هغه داسې تاوله را تاوله یو نظم ویلو انا زم دا چې زه پختونم زما درن درون لباس ته زما بریتی او زه دا د خوشاله د زما خوشالي چې دا زما ټوپک دی زما زه چې خوشاله شم زه دز کوم زه چې دغه شی او خدای دې چې دښمن ځان ته نږدې نه پرې دم زه ډیر درون دی زما په سر وګه باندې همیشه ساده پروتي مګر کلین شیوډ او دا یونیفارم یې چولې نو په دې باندې به زما اول کې غونډه زه هم سلورم کې ونده غوښ کې چې خبره ده تکو نو ما یو نسوم لیکل هغه د اباسین یوسف زیز ما خل دې خبر نه چې هغه ور کړی دی کنه دی ور کړی چرته دا سشتا دا خپل کې ما باندې یو کتاب لیکل دی زیتون بانو شخصیت اور فن غالبا هغه کې هغه نوٹ کړی دی کنه هغه وخت ما ته یاد چې ته مونته ورته می خېلې نو هغه دا چې دا یاد نه لري نظر نه دی هغه دا غي مطلب دا و چې ته وی چې پښتون یم او زما درن زه خامتا غوندم او زما درون لباسي او زما بریتی نو ته خو کلین شیوډي او ستا خو پترون او دغه دي دا خو دا چول انت زنت څنګه درون پختون وي دا زما هغه نه زما دلی مطلب دا او زه سلورم کې هغه وخت
بیا لسم جمعات کې تاسو وای چې تاسو ډومبه
لسم جمعات کې خو زه اوم جمعات کې ما ګورم ما به چې غزل یا نظم داسې ولیکلو نو ما به هغه وخت کې ډېر رسالې او ډېر یو یو پاڼه به ویاستو، خو د پښتو دغه پکې خلکو مطلب چاپ کېده به که نه، نو ما دغه یو انجام اخبار و، انجام اخبار په هغه کې یو پاڼه وه د پښتو، او هغه به ایډټ کوله اجمل خټک صاحب الله دې وبخي. ما هغې ته نو ما هغې نه مخکې زما څلور نومونه شهناز خلیله او سوریا خانم ان اسوریه بخاری او رضیه خانم او شګلنه دا زما څلور نومونه په دې به ماشینه چاپ کول، ځکه چې زما پلار نه غوښته هغې ورځې داسې اخو خیر چې بیا پته ولګېد چې زما غزل دی او زه لګیم شاعري کومه، بیا دا خبره راته کړې درته به کومه دا خبره نو هغه په دې نومونه کېده. او په لومړي ځل باندې په 1950 کې په 11 اپریل زما لومبی زما د نامې سره زیتون بانو نوم سره غزل زما په انجام اخبار هغه پاڼه کې چاپ شوی و، او هغې سره اجمل صاحب نوټ لاندې لیکلی و فوټ نوټ چې که زیتون بانو په رښتیا څوک پښتنه پیغله ده نو د پښتو ادب سباون ړوند دی. نو دې چې زه دومره هغه کړی وم که نه چې زما مور ته منډه مې کوه مور ته مې وخیل مې ګوره دا خو چاپ شوی زما په نامه دا ګوره چاپ شوی دی که نه زما زما غزل دی.
تاسو وایئ چې ستاسو نورو نومونو باندې چاپ کول خپل لیک په مو چاپ کوو، والد صاحب ته مو پته لګېده څه خبره
پلار ته مې چې دا پته ولګېده دا غزل وکتو که نه دا جی لا دې وبخي. نو ما ته وایي چې یو خبره واوره وي اینې وي څه دوره سې وي دا خلک لګیا دي شاعران دیبانه وي دا ګل او بلبل یو ځای کوي، خو وي دې د دې واده ونه شو وي ته به څوک وي زه تانه ډاکټر جوړېدل غواړم وایي ته لګیا شي په شاعرۍ او په دغه دې خپل ځان اخته کړو. نو بس قدرتي شی دی هغه خدای پاک ته به نه وه منظور د میشن سکول نه مهم ساینس سره میټریک وکړو 1950 کې، بیا هلته دغه شو نو ما پری میډیکل واخیستو ما باندې 106.4 تبه هم په کالج کې اس تبه مې ما خو تلم به شوق مې ډېر زیات ډېر شوق مې تلم به زه سبق له بس علاج روانو او سبق مې سلور بچی د خیر او سلورم بچی نه واده شو ما بیا بی اے اکڑا پرائیویٹ بیا هغې نه پس ما د خیره بچي وشو څلور بچي شو دا ما نه انټرویو کې م تپوس شوی و چې دا 9 کاله تا څه کوله ما 9 کاله ما بچي پروډیوس کول او اوس د چې ماشاءالله فری ما بس ځکه زه سلوکري کول غواړم د ریډیو کې پروډیوسر ہے دا تپوس رانه شوی و.
بیا ستاسو چې کوم ادبي ژوند دی په هغې کې د هغې نه پس داسې مونږ اورېدلي دي چې ستاسو کوم خاوند و هغه ډېره زیات مرسته ستاسو وکړه و
دا خبرې کنه زما د خاون زما د واده نه مخکې زما دوه کتابه چاپو کنه دا هنداره په 55 کې 55 کې مې عبدالخالق خلیق صاحب ته لېږلې او موږ په ښار کې اوسېدو پلار مې بیا انجینیر شوی او نو په ښار کې زموږ میشته وه نو هغه موږ سره قرآن شریف جینۍ وه د هغې په لاس ما لېږلې وو ورته مې وخلې مې داسې ور چلته هغه دی هغه دا ورکه او هغه نه بیا راوړه چې ما ته راورسېده بیا هغې په 1958 کې هغه زما خلې چاپ کړی و که 1958 کې او بیا په زه په اف اے کې وم چې بیا دا بل مات بنګړي چې هغه 15 کاله پښتو ایم اے سلیبس کې و اوس ژوندي غمونه دي که نه نو هغه بیا چاپ شو دا د واده نه مخکې زار چاته دا خبره ځکه کومه چې دغه صرف دونه وه چې زه منې نه کوم لکه یو سید رفت نذیر یو دغه وه خجینې وه ریډیو ته به هم راته تقریرونه به یې کول هغې ډېرې ښسته افسانې شروع کړې وې ډېره ښه افسانه نګاره او چې یو ادبي غړي ته واده شوه او هغه باندې دونه بندیز کې خو زده به نه شاعري کې او نه به تسلي کې نو تاج داسې نو تاج به خوشحالېدو. ما به لومبی چېرته خیال راغلو پلاټ به راغلو چېرته آیډیا به راغله ما به غزلو لیکلو یا نظم به مې لیکلو لومبی سامی به زما تاج سیدو زما خاون اوی ډېر ښه بس چې ما به هغه ته آیډیا واورله خپله چې داسې دغه راغلی دی افسانې داسې خیال راغلی دی د ډرامې خیال راغلی دی راپسې به شو ولیکه که نه بانو دغه ته ولیکلو ولیکه که نه بانو نو په دې باندې زما ډېر هغه کړی دی. او رښتیا
ستاسو چې کومې افسانې دي هغه زیاتره داسې دي چې لکه د معاشري دننه چې کوم کردارونه موجود دي هغه کردارونه تاسو چې کومنه په خپل لیک کې راوړاندې کړي دي نو داسې څه تاسو مشاهده کول څه مو لیدل
دا تاسو ګورئ که نه تاسو د کردارونه لیدلي وي ما چېرته اسمان نه نه دي راوړي او نه خیالي دي زما هر افسانه چې وخت در سره ته ما سره کې نه زه به دغې دغه درته ښیمه هغه ځمکه چې په کومه ځمکه باندې هغه راټوکېدلې ده څنګه ټوکېدلې ده حقیقت دی او وجه یې څه ده وجه یې دا ده چې خفه کېږم سړی یې که نه خفه کېږم خو سړی چې دي نو هغې خو دا د سړو هغه تینکینګ داسې عجیبه خیالات دي د ښځو په حق له که نه که هغه لور ده او که هغه خور ده او که هغه مور ده او هغه هغه حرکتونه کېږي ما اوس یو لیکلی دی شیشې ګلاس تا به نه لوستی ځکه چې نه چاپ شوی دی او نه دغه شوی دی هغه چې ما څه وخت هغه کیسې غونتې واورېده ما یو ته وکړه خپل داسې یعنی پوهې کسانو ته دا خبره ما وکړه بل ته مې کو نه ته په خودی کې نو که چې هر کس ما ته د هغې سره تړلې دوه دوه درې درې واقعې واورولې نو زه دا نه چې زه د ځانه لیکم دا شته ده ستاسو ګورې خو دا چې سړی خپل بد نه لیکي که نه بچې غټه خبره دا ده سړی خپل بد چرې به مونه لیکي تاسو ګورئ سړی سره بس جینۍ ده او بس هغه ډېره بې وفا ده او هغه داسې او هغسې جینۍ کې سبق وي پنځمه څلورمه یا درېمه پورې ډېر په مشکله په کلو کې ماما مې روچت شي پلار مې اوبزېږي تم وته دغه کوه چې لور دې سبق وایي بل زه ماته وایم چې لور دې سبق اډه کنه کوري خو پېنه کې وایي ولې سبق وکړه روانې بستې په لاس کې اوس خو بستې په کورې کوه فلانی وایي ډنګلي نه غریب په څلورمه په درېم کې په کور شي ما سره په خپله دا شوي دي که نه نو ولې بهر چېرته شرمخان دي که شرمخان دي همدغه سړي دي ولې شرمخان دي ولې دې د ښځو قدر نه کوي دې چې ښځې ته ګوري ښځې په ذهن کې راولي تاسو ګورئ زه هسې خبره کوم په دې خدای څوک خفه کوي نه کله چې دا د جمعې دغه زه اورم ته په خدای کې نو که نه زمونږ نیم نه زیاته مولویان چې کوم دي لومبی شي د ښځې نه شروع شي اسلامي قانون راځي لومبی ښځه راګیره کوي ښه د چا د سړی د خور د مور نوم ته نشی اخیستی ته ولې وایې چې حضرت عائشه ته ولې وایې چې حضرت امنه ته ولې وایې چې حضرت خدیجه الکبرا او دا نومونه ته اخیستی شي اخري په نه رایاله چکو چکو باندې یالي او ته د خپلې لور او د مور او د دې چې په خبرو کې یو نوم راشي نو ته به باندې ټوپک راولي او ډزو دښمني شروع کړي هغه د هغې نه ډېر اوچتې دي.
ستاسو په لیکونو کې لږ تاسو ډېر آزاد لیک کړی دی اکثر د ښځو په معاملو باندې چې کومې واقعی تاسو لیدلی دی یا تاسو مشاهده کړی دی یا په ذهن کې مو راغلی دی په هغې کې چې ستاسو ذهن کې سره راغلی دی هغه تاسو قلم نه ایستې دي او لیکلي مو دي نو په ادبي ټولنه کې خو به هم ستاسو داسې خلکو ویلي چې یاره تاسو لږ آزاد لیک کوئ او په دې پښتو کې کوئ نو دا ښه نه دی یا ښه دی چا ستایلی دی؟
ما ته د پېښور د پېښور د پښتو ډپارټمنټ چې کوم دی دې ته به کله کله مخکې زه تلمه نو هلته یو هلک و سم زما سیا شي شنې سترګې پښتنو مطلب په ایم اے سټوډنټ و نو ما ته وایي جي وي دا تاسو داسې کچرې کچرې افسانې ولې لیکې مې بچې کچرې څه ته وایي کچرې نو ما ته یې ایکسپلین نه کړه ایکسپلین نه کړی شوه.
تاسو څه ګڼې چې ستاسو په لیکونو کې زیاتره د زنانو د حق خبرې زیاتې شوې دي څه پکې داسې مونږ سره شریکولی شي چې یو
زما مور زه درته خبره کوم زما مور وړي واړو که نه نو زم یکدم به زما پلار غصه به مولید او هله ګوله چوکه به راواخشه زما مور به داسې لکه د ځناور غوندې به ودرسوله زخمي به هم شوه بیا چې لږ حالات به ټیک مور به مې تپوس وکړو تازه ولې ووالم څه چلو وی مور می بیره بس هغه مور می لګه خبره کړی واغه خور می بس غصه ومن ورغم پتا به غصه وېسته دا قسم شي نه زما ذهن کې ظاهره خبره انور به می چا پیری لیدلی کله و زما بد قسمتی دادا چې بهر دنیا سره می مو زده کورونو کې مدانه نه ما ماته حالات پتا ده سکیږي نو بس هغه زما قلم لیکي
استاسو یو نظم دې په سوره باندې کچری یاد وی درتا و اوریدونکو سره شریکول واړه
نو سوره خو نه لې خو اسه د سوره ذکر دی چې ماما تر تر مې په سوره کې ور کې وړې واړي دا سې کنه یاد راته نه دی
نور داسې د لیک یو برخه کچری تاسو ته یاد دی
د کور بارای نه میت شو کتل بدنامه شوم زما په نیت کې خو سنو خداوالی داسې کلی کې کور په کور زما بدنامه خورې شو زه خو هغم چې بدل تکې مې لوبې کولې دلته په لارو په کوڅو کې به مې منډې ترنډې د الکانو جنکو سره یو ځای وهلې که پټ پټوڼي که اډي ګډي باچا باچا بو زه به د هر چا نه لومبې پکې شریکه وم ما به په لوبه کې هم ماتې چرې نه خوړله ځکه به هر چا زه د خپل ټولګي سردار کړم ما به د هر چا زړه ساتلو ټول خوشحالو لمه اوس رانه څه داسې ګناه داسې خطا شوې ده چې د کور کلي خلک ما پسې خبرې کوي د قهر وینې مې د رور سترګو کې اوړي راوړي د پلار د بریتو سپین ویښته مې نن هم نیغ ولاړ دي مور مې په برندو برندو ګوري خو په چل نه رسي چې چمغړک راله راتاو کي که مې دو ټوټې کي زه هم حیرانه یم دوجاله کې نښته یم د لور او خور د پیغلتوب پیټې به دومره دروند وي چې د ټول کلي د مور پلار اوږې وړلی نه شي
دې کې داسې ښکاري چې ستاسو د خپل ژوند اثر پکې زیات دی
بالکل دا خو دکه یو خبره کوم هغه دا چې د شاعري چې ده کنه دا ما ته ډېره موده نه چاپ کوله بس پرته وه نو دا ما ته سلمه شاهین وې چې دا دونه افسانې دي چاپ کړي نو دا شاعري دې چاپ کړه کنه ما مړې پرې د شاعري خپل شی دی ذاتي شی زه ګڼم کنه ما نه پرې د مړې بیا دغه راته وویل دا زوی راته وویل لایبرري چې دی
دموکراتو استاسو بیا خپل افسانی اردو ته مشباړلې دي نو دا مولي ضرورت محسوس کوي اردو ته مشباړلې ولې پښتو کې تاسو سګنل چې دی کې هغه لوستون کې دونه زیات نشته دی یا تاسو غوښتل چې تاسو افسانی نور هم زیات نور جوړو علوم ولولې
دا زمونږ دا عجب خان افریدی هیرو رحیم ګل نو لاهور کې اوسېدو الله دې خو وفات شوی دی نو ظاهره خبره ده ادیب شاعر ده تاج ټول دوستان ده تاج زیات دوستان ادیبان شاعران په لاهور کې دي کراچۍ او لاهور کې نو هغه زما افسانه ترجمه کړله او برمنګم نه یو اخبار دغه کې دغه کې ترجمه رساله وه اردو هغه کې چاپ کړه او هغه چې خلکو ولیده نو بیا رحیم ګل خاتون رالو بیا هغه وته زما ایڈریس ور کړی دی غالباً خلکو ته سو پیژندلو خلک بیا غی دا دغه چې موږ ستاسو نورې افسانې غواړو چې ترجمه شي نو رحیم ګل دو درې وکړي بیا دلته کې مشتاق شبا په ریډیو کې پروډوسر هغه وکړل یا فقیر حسین ساحر هم شاعر ادیب اردو هغه پښتو ملسته شي هغه خو د پښتو سره څه چلو زما یو افسانه دغه زما خوښه ده چلمچی نو هغې کې د ډاکټر کیسه ده هغه دا ده چې ډاکټر مایوسه شي بس ځي هغه ځای پرېږدي هغې سره ډېرې ډېرې کاني وشي دا رښتیا کیسه ده د هغه چا سره چې شوي وه د هغې نه ما به ممتاز موږ به ته متي وي نو دې کوم ما متي ورکړې ده نور ویره بوټس مې نه دی ورکړي چې د کوم ځای وه د چا لور وه ضرورت نه بس ښځه ښځه ده نو هغه افسانه هغې کې و چې هغې خپل خور ور سامان د کوټې نه راټول کو نو فقیر حسین ساحر دا غی ترجمه څه کړی دا اس نے اپنے بہن بھائیوں کا سامان اکٹھا کیا لپیټ اور کټه نه کړه یواز اوسې د ډیر مودې راځي نو رور نو خور هغه افسانه کې دي چې بالکل یواز اوسې نو رور خور په ځای باندې خور ور په ځای خور ور سامان هغه ته رور خور جوړ کړ نو بیا ما سوچ کو چې په خپل والی نه کوم چې دوه نه غټه غټه غلطی نه پکې کیږي نو بس ما بیا په خپل شروع کړی او بل یو خبره بل کوم څنګه پښتانه خدا ګوري کنه چې خزه ته ګوره او دا فلانی لکه چې راته وی چې داسې داسې افسانې ته ویلې لیکم دا کچر څه ته وي هغه ماته څو نه وي داسې وکته وکته کچا شو روان شو دا باړهګلې کې څنګه دغه دا مخکې به کېدو سیمینارز به کېدو وغیره وغیره نوږ به یې غوښتو نوږ به تللو نو هغه هم راغلی و سټوډنټ و نو بیا ما چې په خپله شروع کړې ښه ترجمې نو اردو علما دومره زما دومره قدر وکړو که نه د اوچت اوچت شاعرانو دغه چې دی زما دپاره ډېر ډېر داسې ښه هغه لیکلي دي لکه بانو کوسیا والی لکه اشفاق احمد والی
تاسو ریډیو پاکستان نوکری ولې پرېښې وه
زما اصل کې هلته کې بس یو څو داسې خلک پیدا شوي ما کار ډېر ښه کولو نو د ریډیو پاکستان ښه ښکلی کور ښه ښکلی ژوند د خدای تعالی فضل دی ښه په عزت هلته کې زما بس دغسې یو څو زی بدی شو پښتنو او سره دې چې زما پلار ته کې هلته کې اسسټنټ سټیشن ډایرکټر و زه پلار لا نه تلم دا مې د پلار کمره وه دغه هغه ګوټ کې د سټیشن ډایرکټر و دا زما اسسټنټ ډایرکټر زما پلار ما به غږ نه کوم دې سره دغه کوم زما خاوند هم هلته سکرپریټر و نو هغې هلته و داسې خبرې به کېدې اوس نور نور ډېرې داسې خبرې وې چې بس تاج به څه وویلې داسې خبره فلانی ماته به فلانی ویلې چې فلانی داسې ویلې فلانی داسې ویلې ما یره اوس بس
عامه معاشره کې د کوم د پښتنو پیغلو
په اړه بالکل
څه ګڼې پښتنې پیغلې دي کې څونه جس موجود دی د مخکې تلو څه پیغام به ورکول غواړې
زه پښتنو پیغلو له پیغام نه شم ورکولې زه پښتنو سړو له
دا نور هم ښه ده
چې پلاران رونه اول دی او بیا ماماګان او ترونه او تربوران او دا ګاونډیان او دا خوا دی خوا نو بس پلارانو ته رونو ته چې کوم زما خیال دی زما سټول د زامنو په دغه کې دي سټیج کې دي زما غوندې ما خیال دی د دې عمر ډېره ګرانه ده چې دا کومې خبرې چې کوم څوک کنه ما دې دې دغه کې چې لونه چې دي دې د کام بیان دي دي قدر کول پکار دي او مور د پاره دا غدې چې زوی به په اوګو جنت لنبوزي لور پکاري چې مور یا پلار کې یو کس مړ شي کټه لونه جوړی ناشتي څو پوری چې هغه کوسینه بارونه باسي خخولو د پاره نو دا مې دی ول دا سوچ پکار دی مې نو چې لونه چي دي د ولې دونه فرق کوي
ډیره مننه مشال ریډیو له خپل قیمتي وخور
ډیره مهرباني چې تاسو دومره دوره اولو لواله مو دونه را باندې خبرې وکړي
مننه